سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی د خبری مجلې ته بیا مخراغلی پایل په خبرونو کوو یو افغان سړی په ویانا کې د خپل میرمنې د جسد لموندلو لګروسته د برلین په هوایي ډګر کې ونیول شو د ویانا پولیسو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغان پرون مخام په جرمني کې نیول شوی دی ویل کېږي چې نوموړي د خپل میرمنې د وژنې په قضیه کې اصلي توران دی د هغه د میرمنې مړی د اتریش په پلازمینه ویانا کې د دوی په ګډ اپارتمان کې موندل شوی د دغې ښځې خپلوان چې ټول افغانان دي مخکې پولیسو ته د دوی ترمنځ د شخړې خبرداری ورکړی و پولیسو د دغې ښځې د جسد له موندلو وروسته په نړیواله کچه د قاتل لټون پیل کړ او هغه یې د برلین په هوایي ډګر کې ونیو د معایناتو پایلې ښیي چې دغه ښځه په سینه او غاړه کې په چړو وهل شوې وه نن په قطر کې د اسماعیل هنیه د جنازې مراسم ترسره شول اسماعیل هنیه د جولای په 1.5 خپل یو ساتونکي صالح الاروری سره په تهران کې په یو برید کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیلو کار بولي ووژل شو 28 کلن اسماعیل هنیه د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه کې ترهګری سازمان ګڼي مشر و په نننۍ مراسمو کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمدالثانی سربیره د حماس ډلې نوی مشر خالد مشال ایرانی لوړ پوری چارواکي او د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو ګډون کړی و اسماعیل هنیه به د قطر پلازمینې دوحې په شمال کې د لوسیل ښار په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي افغان منډه وهونکي کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې د ترلاسه کولو کبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام څخه حذف شوه دغه افغان لوبغاړی نن د 100 مترو په واټن کې له خپلو سیالانو سره مخامخ شو چې د 6 لوبغاړو ترمنځ یو 1.5 مقام خپل کړ هغه یوسفی د 100 مترو واټن په 10.24 ثانیو کې پوره کړ کیمیا یوسفی له دې وړاندې ویلي وو په دې سیالیو کې د ګډون موخه د افغانستان د ښځو او نجونو استازولي ده له یوسفی سربیره د سکل په اولمپیک سیالیو کې 15 نور افغان لوبغاړو هم ګډون کړی دی د طالبانو حکومت وړاندې ویلي وو دوی د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني نړیوال بانک فارس حداد زیروس د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی د نړیوال بانک د خبر پاڼې پر بنسټ زیروس له دې وړاندې په نیپال مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک په شر پات شوی و زیروس په خپلو خبرو کې ویلي زه خوشحاله یم چې له خپلو همکارانو سره په ګډه له افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوم زما لومړیتوب دا دی چې ډاډ ترلاسه کړم چې نړیوال بانک افغانانو ته د روغتیا تعلیم د خوړو خوندیتوب او د ژوند په نورو برخو کې په ځانګړې توګه د جونو د خدماتو وړاندې کولو کې مخته شو زیروس به د ملیندا ګوټ چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشروه ځای ونیسي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وي چې باندې 200 کورنۍ له پاکستان هیواد راستن شوې دي د اژانس نن پر خپل اکسپانې یا خپلې ټویټر ویلي پرون د تورخم لاري دیرش د سپین بولدک لاري 48 د نیمروز د وریخم په لاري 18 او د هرات اسلام کلا لاري 100 کورنۍ هیواد راستن شوې دي د پاکستان حکومت د 13 کال د نومبر میاشتې رئیس د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی پاکستان او ایران هر ورځ لک تر لګه زر تنه افغان کډوال له خپل خاورې باسي خو ایران او پاکستان بیا ویلي دوی یوازې بیا اسناد کډوال له خپل خاورې باسي په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کې له دوی سره د پولیسو او عام خلکو بد چلند اوج ته رسیدلی دی د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په نږدې 4 کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي دا راپور پر بنسټ چې دې سازمان نن د اګست پر 2 پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی راغلی له 2006 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللي دي د راپورونو پر بنسټ دغه کډوالو 80% د کار د نشتون له وجې له افغانستان وتلی دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی واشنگتن په دې کار کوي چې له افغانستان څخه د بهرنی ترهګری د ګواښونو مخه ونیسي د دې وزارت ویان ویدانت پیټر پرون د اگست په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویل د ایش خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري پیټر زیاته کړه مو په دې کار کوو څو ډاټ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پیل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو غوښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. پیټل دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د طالبانو حکومت په زلونو ادا کړي چې په افغانستان کې هیڅ رهګره ډله فعالیت نه کوي او دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. خو د ملګرو ملتونو د بندیز د څار ډلې د جولای په 10مه په یو راپور کې ویلي داعش او القاعده ترهګرې ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. په راپور کې وړاندې ویل شوي وو د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو اوس 24 ساعته په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
خبرونه ته بیا مخراغلی شروع کوو. په راپورونو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند ودانت پاتل پرون ناوخته یوې خبري ناستې ته وویل چې که څه هم د داعش ډلې خراسان څنګه په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو امریکا په دې کار کوي چې هیڅکله د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. پاتې حال یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په خبرګون کې چې له افغانستانه د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي، امریکا په دې کار کوي چې له افغانستانه د ګواښونو او ترهګرۍ د خپرېدو مخنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل پرون پنجشنبه د اګست په لومړۍ نیټه یوې خبري ناستې ته په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، که څه هم داعش خراسان څنګه یوه ځانغوښتونکې ډله ده او په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا بل افغانستانه د غوښونو مخنیوي وکړي.
موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستانه د بهرنیو غوښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو.
دوی وایي چې امریکا له خپلو نړیوالو او سیمه ییزو متحدینو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او له دې اړخه د متوجه ګواښونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو ویلي چې له افغانستانه خپرېدونکې ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د ناامنۍ مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل 14 ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې داعش ترهګری زړه لا هم په سیمه کې جدي غوښتې او له افغانستانه د باندې ترهګری خبروي. تر دې وړاندې د 13 جولای میاشتې په 10مه هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي چې داعش او القاعده ترهګری ډلې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګری سرچینه ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ او احتمالي ناامنیو په اړه وروستۍ راپورونه اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي حیا افغان ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې کله د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو خبرونه اورو، نو ډېر زیات د خفقان احساس کوو، ځکه چې د افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده. په آینده کې نور جنگونه ونه شي په افغانستان کې او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو للارې حل شي.
د کندوز ولایت یو سیدونکو شمس الله بیا په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
رقم رقم خبرونه پخشي د خلکو ذهنونه خرابوي. مونږ تازه د څو وختو کې لږ آرامه سي وسو، هر مشکل د لارې د خبر لارې نه او د تفاهم د لارې نه د ناست لارې د جرګور لارې په افغانستان کې امکان دی حل شته، د لارې نه باید کار واخلي.
دوی پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره دی له جګړې پرته د یوې بلې حل لارې په موندلو کې افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه راپورونه رد کړي او دغه وسلوالې ډلې د ځپلو خبرې کړې ده، خو د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ګورو ملتونو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه وخت نا وخت اندېښنه ښودلې ده.
بیا خبرونه ته راغلی. تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه او نور راپورونه په ازادي رادیو .com کې سرور ښکاره کړئ. دې پاڼې ته او زموږ نور راپورونه هم ولولئ. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان له خپل هیواد وتلې دي. دغه سازمان ویلي له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50 یا پسلو کې نور ګاونډیو هیوادونو ته تللې دي. نور حال لا به د سپوږمۍ اورو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان له خپل هیواد وتلې دي. آی او ایم په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي چې د دغو کډوالو 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي.
د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو مجلې خبرونه درته وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتاک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای.
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو په خانی کې له در سره شریکو.
موږ خود سره د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو ما کوم ډېر صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده کیمرې وته اخته
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه ووري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په میانس کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره د دې اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې کچیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او کچیرې هماغه ټول مان نیمن وزن پوره و نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا په خوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخي قلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله قلا یا دیننه کور او مالداري وزوند او زراعت تعقیب.
د نر خلصوالي وسیدونکو وای د دې کلا په اړه ډيري خبرېسته او د غشان دی ورسخه ډيري خاطري هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وای؟ د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کال مخکې د ترغلی و د موږ د اندړو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړې ده او جوړه کړې ده. د کلا سره یوه مکمل امکانات و چې جماعت هم ده او زرنده هم و او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات تر اړتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول پوار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان اردوګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. په ارکی دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارک د دلکوشا ماڼۍ په اړه د ارک دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
د اخبار دی 2001 کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دغه ماڼۍ چې ده د بنجره ماڼۍ ده، بنجره او بقصره ماڼۍ ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل ماڼۍ نشته. نو دا د نوم بیکګراوند شې دغه دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند په سفر تللی و بیرته چې د هند راغی، بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې باغ منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1909 کال کې کیښودل اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه. کاري جوړه شوه هغه د 1905 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول برابر شوي وو د مخه. او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په ځای لیکي چې دلکوشا د بای محمد خان فرشباشي د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شوی، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجنر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجنر وو، هغه د دې کار مخته یو د دلکوشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنی د جوړولو وي او حتی بلدې چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد و. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ، یعنی د دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري، چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوی متر ده دو لوی سالونه لري هم ده امدغه شنو لري کوټي هم لري مختلفي په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو یعنې په یغو باندې جوړې کېدو تنظیم کړی و دغه شي اوس یې په نوي شکل برکې کړی ده خو هماغه پخوانی شکل ده د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي یعنې داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي بلکې دا په نیمای کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې له دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح په لکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر وو او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده دا به د سرطان په 12مه نېټه هر کال جوړېده او په 2019 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې له جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه تر انتقال شو او د غول د جشن لپاره ارت څراغان شو د ارګ ارت دا معنی چې دا یو ښایستوالې په دې کې د باغ منځ کې ده شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي یو زر او څلور سوه څلور درس مختلف میوهداري او غیر میوهداري ونې دي او یو زر او څلور سوه درس مختلف ګلان دي شاوخوا یې کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدراعظمان نو هغه یادګاري نیالګی به یا د دوستۍ نیالګی به یې چې شو همدلته به شو کېناوه زیاتره متاسفانه ما شر څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړی چې کوم نیالګی چا ایښی دی یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې شاید او څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر رسمه کې خاورو ته وسپارل شو په ګلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو د ګلمن د شاعري په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغیدلی وو په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولا دی خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکل
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعري ضرورت هغه مزاحمتي شاعري چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعري کوم نو بس چې نظم می سوچ تر راشي غټه کې سوي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه کړ په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده
دا څه ویلی شو چې د ګیلمن وزیر شاعری مو د ماغه بڼې دا چې په کې د وطن ناخوالی د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، موږ ملي شاعر دی، دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلی شو ما چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یې شی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پیسړي نه سوچ کړي نه لیکلي، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګر زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پوهېږي. که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی، وای یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره، پاکه ل شر او ل جنجال خبره، او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره، او پښتون بتل د غسی در په در، پښتون بتل د غسی در په در وی چې نه منی د ستر خوشحال خبره، او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین زیری کلیوال خبره. دا یو به داس دغه غونډې په کې وای نړۍ سپوږمې ته په ورتک بوخت، نړۍ سپوږمې ته په ورتک بوخت ده زموږ پښنا چایو په دال، او ای ګیلمنه سخت په خوله مو وای، ای ګیلمنه سخت په خوله مو وای، خو په غزل کې کړه سنبال وای. ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا، ناست په یو مورچل کې یو ویریجو لیو بلا، د کام د خدای خبر نه کړی زما د کام، او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، نو خاورې به موږ یو شو لا ټکه تر کابل، او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته، آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله، او رنگ شوی ول په ول د تور مغل په پښو کې پریوته، وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې ولا، او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکه، زه خلک تلمه د پښتون نظر په تلا، او نه دی کام ته خیر رسی، او نه دی سر په کام زار کړ، زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله،
وا ګیله منه.
او دا بل غزل دی نجیب جان وای،
ارشاد خون کې
ولی د هر سر زموار یادې، ولی د هر سر زموار یادېګم، کله مسلم کله کفار، او خدای چې ستا به فیصله څنګه وي، یو ځای شهید بل ځای مردار، او لرو قبر ته سپیناوی ورکړه، لرو قبر ته سپیناوی ورکړه، ما هلته جاسوس دلته غدار یاد، او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېګم، چې کله امن وي بیکار یادېګم، ککی لمن هر څو ځان سپین مولا، بیا هم په هر ځای ګناګار یادېګم، بیا هم
هر ځای ګناګار یادېګم. سه ګیلمن سه وخت کې ښه شاعري کول شي، ستاسو شاعري وخت سوي د ورځې کې، د شپې کې، په ګڼه کې، په خاموشۍ کې، سه وخت کې شاعري کوي؟
په غاڼه کې خو باید زوایم یو دغه هم شي کولای یو خو غفل بدی انداز بیا خو نه کیږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بهخي زیات وزورېګم نو تا ته خو پته ده زمونږ په وطن کې غیر له زورول نور کیڅ شي او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې دا غوله شرم هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله م یې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیله من وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن بکر غیڑنو آواز غنو کر خو بیل یارا بکر غیڑنو غنو کر خوبیلا یارا بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دت گئی در دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری گئی درد دن ید دن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن شماو کلا ما حجرو غدا کل ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار کل ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار دمر ذلیل پخپل وطن یا وطن یا ما چ حد نہ لری تمر ذلیل پخپل وطن وطن یا ما چ حد نہ لری په غم جن زړه سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن پوخ پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي منګی پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلي دي همدارزه د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غني او حامد کرزي انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په باور چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی
فل حال سوخ کیږي چې پانتون روان شو یم نو هم په دا ته مقصد هزار غلی هاستل ته نو تاسو په دې هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډیر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي داسې ورسره بیا ځان لپاره تیاری هم نیول وي او امتحانات ته نو د دې سره لږ کومه ګران شوې ده مخ په وړاندې بوتله د دې هنر
په دی تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انزورونه ایستلي جوړ کړی
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي خو بیا هم شاکر نو ورته نه تکدا سیس مطلب ذهن ته سو کراغ لیل یا ډیر ضروری وو ته یو عکس انزور رغول نو خامخا وکړ
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انزورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهور کسانو انزورونه مو جوړول وسم امغه سکوي او کنه دا ستاسو د انزورونو صحه پراخه شوه
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه کوم کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انزورونه به ما جوړول او زمونږ هنر چونکی ټول دنیا کې یو نوی هنر وو نو د ډیرو خلکو ډیر زیات وخت غواړي چې په ډیمان باندې هغه جوړ کړي نو وس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمان باندې یې یو څوک غواړي چې زدا وی انزور جوړ کم نو هغه په هغه طریقه هم جوړولې شي انزور
یعنی ل ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی ک چرته څوک غواړي چې کوم انزور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي
بالکل بالکل
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه لاغي وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه لاغي وروسته مو کارونه زیات شي ونی دي
ظاهر خبره ده په ټول دنیا کې دغه یو خبر وچلې دوی چې د پښتونخوا نه یو جنای چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده. نو ډېر خلکو ته ذهن ته دا خبره ور پریوته چې دا یو قسم شته چې دا یو ناشنا هنر کوي. دا دین ورستو خو پہچان جان پہچان هم ډېر شو خلکو ته ذهن تم خبره پریوته او ورسره انزورون چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده نو تاسو هم دا وویل چې که چیرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وی زیاتره کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتس اپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پری باسي، ځکه که اسلام آباد کې که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې دی اوس فرق راغلی دی؟ څه کا فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
ا فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه مرزمه تجربه نه و پکې، اوس وخت زیاتې د سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل نو د وخت ریدو سره پاوې کې نور هم خواله راغلې دي، نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سنه سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګي د چا پتار جوړ شي نن سبا چې څنګه منزور نه جوړو مګر تم را صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې د کیمری وتی اکته نو ډیر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډیر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر
د رنگونو لپلاوه څه رقم څه تغیر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله اوس له ډیرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وو بالکل رومبنه عکس کړه زه او ایم نو هغه کې ما صرف یو رنګ استعمال کړ او هغه تور، نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړو او کپڑا سپین و د پاسه ما تور رنگ باندې تار باندې انزور جوړ کړو، هغه پسې چې په غلبیل کې مکل جوړو نو هغه می بیا په تور او سپین سره جوړ کو، دریم رنگ ما ته یاد شو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و، نو دغه سه بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس په دا کوم تاسو کوم انزور چې انټرنیشنل جایزه ګټلی و نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي، ځکه په هغه کې په بې شمېره رنگونه ما استعمال کړی دي، نو دغه سي اړمبره کې مې ډېر کم رنگونه او اوس چې کوم منظورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېر نه ډېر او د ښو نه ښه رنگو کې استعمال.
له هنرمندي الماس خانم څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغیو باندې مات سترګې دا په ازغیو باندې مات سترګې کول مخ یتا ته مدرتات سترګې لدوو دی نشي د خکلا اندازه لدوو دی نشي د خکلا اندازه صبر چکړه مدرت زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږده خو ډېرې ساعته سولې ساعت سترګې مدې شپورته د خال سیوری ترینا مدې شپورته د خال سیوری ترینا مدې شه هیڅ کله میرات سترګې کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي شې د لما په ور کې پات سترګې بی اجازه دی ورکژې کړي نو اوس بی اجازه دی ورکژې کړي نو اوس ببره ور وړنه نوات سترګې ببره ور وړنه نوات سترګې
سجرړوي مچلې د دې خبرونې په روسيو کې د یو لرغونی دود پاړه د چړونو لمخي عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همدارس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنې نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمۍ بدل شوې دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوې دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډیره په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرمینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یا کس خاصه مې بشات یا کس بسور چې مې بشات چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډېری ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یو کیسه مکنم یو چوپی یا کی لیفاس خونی کې ساچا خوند جیان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځنې دردونه لمنځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیر او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه
زیات شمیر افغانان د ځان پر منځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی په چاپی کې د عضلات د تزان کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاصه خو کیسه مال درس رضایت لري ته.
د کندز ښار یو بل وسیدونکي محمد نسیم ازادۍ روډي ته وویل چې په ونی کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمی او ذهنی ستړیا لري کوي.
دا دردونه د ځان لري کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډیر راحت ډیر نخواخ یو ډیر خسړای دا خاخه ماساژ وکړو. زه خو همیشه دلته راځم. د موږ فاميلی اله کنټرول راځي دلته.
ل ډیر په خوا کلون رئیس په کندوز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د شزو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې شزې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره حمامونو ته د شزو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لہو پزم زمو کی زگی دلی زادا زان غک دشمن منز ترا بللیم المنز می پالا من کی کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا دا رکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوال وزم پریمک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های هم به شما داریم. نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلوگیری تهدیدات تروریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. میدانت پاتل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی هست که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزوده است که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حمله تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلو تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرند. مرد افغان در میدان هوایی برلین توسط پلیس جرمنی اندک پس از کشف جسد همسرش در ویانا پایتخت اتریش دستگیر شد. پلیس ویانا روز جمعه اعلام کرد که این مرد افغان عصر دیروز در جرمنی بازداشت شده است. گفته می شود که او مظنون اصلی دوسیه قتل همسرش است. جسد همسرش در آپارتمان مشترک آنها در ویانا پایتخت اتریش پیدا شده است. وابستگان این زن که همه از افغانستانند پیش از این با پلیس تماس گرفته و از مشاجره این زوج خبر داده بودند. پلیس پس از کشف جسد این زن به تعقیب بین‌المللی آغاز کرد. کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متره المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعاری را در دست گرفت با متن آموزش ورزش حق ماست. این حرکت او اعتراض بود به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. در رقابت‌های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و نتوانست به دور بعدی رقابت‌ها راه یابد. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان ناشناس امروز جمعه بر روی افسران پلیس آتش گشودند که موتر عامل سه قاضی را در شمال غرب پاکستان همراهی میکردند. پلیس گفت که در این حمله دو افسر پلیس کشته شدند ولی قاضی ها از آن جان به سلامت بردند. سلام خان رئیس پلیس محل گفت که این حمله در دره اسماعیل خان منطقه در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. این رویداد حمله مشابه در ظرف یک هفته در این منطقه است. هیچ کسی مسئولیت حمله امروز را به عهده نگرفته و انگیزه آن هم تا هنوز مشخص نیست. و مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه رهبر حماس امروز جمعه پس از ترور
با عرض معذرت و پوزش نظر به نقص تخنیکی گزارش ها و مسائل دیگه به حساب خبرها آماده پخش شده بود، ولی پیش از این که ما دوباره اخبار دری را تقدیمتان کنیم، برنامه دری آغاز شده، یک آهنگ پشتو از وحید قاسمی را میشنوید.
دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا دے الے تو رانگے باز سرسری چپنا دے الے Yeah.